شپک بجی دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلی. نن د عرفات ورځ ده او میلیونونو مسلمانانو نن ورځ په عرفات کې تیره کړله. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې په دې اړه او همداشان په بېلابېلو نورو مسایلو راپورونه لرو. د بریتانیا د پارلمان یوې کمیټې وروسته له 2014 میلادي کاله په افغانستان کې د پراختیایي بهیر پر بېلابېلو اړخونو باندې راپور خپور کړی دی. خو تر هر څه د مخه برا شو خبرونو ته اجمل خبرونه راټول کړی دي او راته اوروي.
احمد شیبریم سلامونه می ومنه. لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مدني ټولنو په اختر کې د اوربند غشتنه وکړه. په فاریاب کې د طالبانو د نومول شوي والی په ګډون تر شلو ډیر طالبان وټل شوي او تر 3 میلیونه ډیرو حاجانو نن لعرفات مزدلفه ته مخه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون د افغانستان په جګړې کې لشکيل خو وغښتل چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د مدني ټولنو فدراسیون په وی مطبوعاتي اعلامیه کې نن وویل د افغانستان ولس باید پرې شودل شي چې د اختر روزي په خوشي ولمانځي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په لسکونو کسان خوشي کړي دي. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبری کانفرنس ته د دغو کسانو په ارتباط وویل.
هغه 50 تنه متهمین او تورن کسان چې د عملیاتو په پایله کې او د دولت له مخالفو ډلو سره د ناآگاهانه مرستې په تور د ملي امنیت د منصوبینو لخوا نیول شوی ول، د لوی اختر د را رسیدو په ویال له بند څخه آزاد کړل.
د لوی اختر په مناسبت جمهور رئیس حامد کرزی هم زندانیانو ته د سزا د تخفیف یو فرمان ورکړی. د فاریاب حکومتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان په دې ولایت کې وژل شوي دي. د فاریاب والی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیره ورځ هغه مهال وژل شول چې یو شمېر وسلوالو د پښتون کوټ ولسوالۍ پر بازار برید وکړ او د 2 ساعتونو لپاره یې بازار ونیو. محمد الله بتاش زیاته کړه.
در حدود 25 تن از طالبان
شاوخوا 15 طالبان وژل شوي. په وژل شوي کې د فاریاب لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی یار محمد هم دی. همدارس د مولوی یار محمد یاور ژوندی نیول شوی دی. وسوالو طالبانو نن تایید کړ چې په دغو عملیاتو کې فاریاب ته نومول شوی والی مولوی یار محمد وژل شوی دی. لاسدی رادیو خبرونه اوري. نن د حج د مراسمو دوهمه ده او حاجان عرفات ته ولاړل. عرفات د مکې مکرمه په ختیځ کې دی چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اوومه میلادي پیړۍ کې د حجۃ الوداع خطبه وکړه. په عرفات کې د صحرا حنفی په نوم یوې مصری وویل: له 500 کلونو راهیسې ما هیله لرله چې دلته راشم. ما به چې هر ځل د حج مراسم په تلویزیون کې لیدل ورته شړل به مې. اخر دا دی د خدای رضا وه دلته راغلم او په خپلو سترګو دا وینم. تر المر لویدو مخکې حاجان مزدلفي ته ځي او سبا ته به شیطانان په کڼو وولي. دغه اوس په عربستان کې المر لویدلی دی. داسې اټکل کېږي چې سږ کال تر 3 میلیونه ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. په دې ډلې کې 1500 د افغانستان دي. د ملګرو ملتو په خوانی څارنوالي کارلا دیل پوینټینن وویل دا غواړي چې د سوریې هغه جیک پوری چارواکي معلوم کړي چې جنګي جرمونه یې ترسره کړي دي. دیل پوینټی د ملګرو ملتو د تحقیقاتو د کمیسیون غړی ده. دغه کمیسیون په سوریې کې له ادعا سره سم له بشري حقونو څخه د سرغړونو پلټنه کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو د تحقیقاتو کمیسیون له بشري حقونو څخه د تیر کال د تیریو هغه شواهد راغونډوي چې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې حکومتي ځواکونو کړي او یا په تیرو 1900 میاشتو کې یاغي ځواکونو ترسره کړي دي. بل لور ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیله لري چې د سوریې او یاغیانو ځواکونه د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. موږ د سوریې د وضعیت په اړه ګډې اندېښنې لرو. موږ ډاډه یو چې دا بحرانونه یوازې سیاسي حل لاره لري. څو هر څومره چې ژر کېدای شي دا شخړې پای ته ورسېږي او له وار له مخه شرطونو پرته خبرې پیل شي. په دې ډول به د ستونزې هواري ته ډېر مطمئن یو او تلفات به هم لږ سي. زه ډېر هیله من یم چې د اختر په ورځو کې به اوربند وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې له حکومت او بیاخي ډلو غوښتي دي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي اخزر ابراهیمي وړاندیز د اوربند پاړه ومني. داسې ښکاري چې په غزه کې د فلسطیني وسلوالو او اسرائیل ترمنځ یو غیر رسمي اوربند شوی دی. دا اوربند له څو ورځنیو خونړیو بریدونو وروسته سر لننه پیل شوی. روانه اونۍ وسلوالو په لسګونو توغندي له غزې پر اسرائیل وویشتل چې 15 اسرائیلیان ټپیان کړل. اسرائیل په ځواب کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه څلور وسلوالي ووشل. نن له غزې سره نږدې د اسرائیل ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي. دا مکتبونه د بریدونو له ویرې تړل شوي وو. اسرائیل او د حماس وسلواله فلسطینی ډله چې پر غزې واکمنه ده وای د مصر په منځګړی توپ غیر رسمي اوربند کړی دی. تر اوسه د دې اوربند د وخت او بڼې په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د حماس د سرچینو په وینا ویل شوي دي چې د اختر په ورځو کې نه غواړي چې په غزې کې کورنۍ په جګړې کې ښکېلې وي. دا د دې ساعت خبرونه او اوس هم د ازادي راډیو خبرونه که چیرته تاسو نوي اورېدلې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، هلته تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې له سره هم واورئ.
احمد چې برنامه نن د ازادي رادیو وی پاڼه په یاد لري، ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com چې خبرونه او نور مطالب پکې ولوستل شي او هم اوریدل شي په روانه خبری مجله کې. د بریتانیا د پارلمان یوې کمیټې ورسته له 2014 کال په افغانستان کې د پراختیايي بهیر پر بیلابیلو اړخونو راپور خپور کړی دی. میلیونونه مسلمانان نن ورځ په عرفات کې تیر کړه. د کابل خلک اختر ته خوشحال او بیمنیو ته اندیښمن دي.
څور زه رخصتي دي په آرامه په کار تیر کې او د اسلامي جشن نه دي لپاره او د دې وظیفه هم نه دي منګ وظیفه هم نه ده خلکو ته باید امنیتي ورګانو سره همکاري وکړو.
امنیتی چارواکی د لوی اختر په ورځو کې د وزنګړی امنیتی پلان د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وايي هغه غاز چې افغانستان ته له یو شمیر هیوادونو واردېږي د یو شمیر افغان او پاکستانی سوداګرو لخوا په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل کیږي. د بریتانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا کمیټې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د پراختیا پر بهیر او اړخونو یو راپور خپور کړی دی او په هغه کې د بریتانیا پر حکومت ټینګار کړی چې د دې هیواد نړیواله پراختیايي اداره دی په افغانستان کې د یو کاري دولت پر جوړولو کم تمرکز وکړي او پر ځای دې په سیمه ییزه کچه په دې هیواد کې د فقر او اړو خلکو سره د مرستې کارونه پراخه کړي. د دې راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د برتانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا کمیټې په دې ریپورت کې ویل شوی کله چې بهرنیز واکونه له افغانستان څخه ووزي نو په دې هیواد کې خاید دولت جوړونې لومړیتوب ترلاسه کیدونکې ونه وسی، ځکه چې د راپور په وینا په دې برخه کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وضعیت په شمول ډیر عوامل رول لري. د برتانیا حکومت وسته د هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې ته مسولیت سپارلې چې په افغانستان کې د موثر دولت د جوړېدو، خې حکومتداري، قانون د حاکمیت او د درغلیو د ختمولو لپاره د برتانیا د هڅو مشري وکړي. خو د برتانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا کمیټې په خپل ریپورت کې ځینو ټکو ته اشاره کوي چې خایې د دې سبب شي چې په افغانستان کې د یو موثر دولت جوړېدل ناممکن کړي. په دې راپور کې ویل شوی د افغانستان په مشرتابه کې ممکن بدلون د بهرنیو ځواکونو وتل د دې هیواد د شخړې د ختمېدو لپاره یو سیاسي جوړجاړي ته پرسیدو کې کم پرمختګ او د بهرنیو مرستو کمیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان راتلونکی بې باوره کړي. د برتانیا د پارلمان غړي وای خی په افغانستان کې د یو موثر حکومت جوړول ممکن ونه وسی، نو خدا ده چې د برتانیا د نړیوالې پراختیا اداره په دې هیواد کې د عامو افغانانو سره د مرستو په نورو لارو غور وکړي، لکه د بي وسلۍ د ختمولو او د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هڅې کول. د برتانیا د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د برتانیا د نړیوالې پراختیا اداره باید په افغانستان کې د خزو د ژوند د بهترولو لپاره ډیر څه وکړي چې د تبعیض او زور زیاتی سره مخ دي. په راپور کې د نړیوالې پراختیا د کمیټې د مشر او د پارلمان د غړي هان مالکوم بروس له خولې ویل شوی چې برتانیایي حکومت په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ډېری خبرې کوي خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي کارونه نه دي کړي. نوموړی زیاتوي دا چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې له ښځو سره څه ډول چلند کیږي دا به زموږ لپاره یو ازموینه وي چې ایا موږ په تیرو لسو کلونو کې د عادي افغانانو د ژوند په ښه کولو بریالي شوي یو کنه. د برتانیا حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او په دې برخه کې هڅې د دوی د نړیوالې پراختیا ادارې په لومړیتوبونو کې دي. خو د پارلمان کمیټه په خپل ریپورت کې وایي چې د دوی څېړنو په دې برخه کې د شوي عملي کار ډیر کم شواهد موندلي. په دې اړه د خبر شوي ریپورت په پای کې د برتانوي پارلمان د نړیوال پراختیا د کمیټې د مشر هان مالکوم بروس لخوا ویل شوی، افغانان غواړي چې هیواد بریالی شي او برتانیه ورسره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم پراخې مرستې وکړي. د نوموړي په وینا دا معلومه نه ده چې د برتانیې د نړیوال پراختیا اداره به وتوانیږي چې په افغانستان کې یو مؤثر حکومت جوړ کړي که نه، خو موږ باید دا وړتیا ولرو چې مؤثرې پراختیایي مرستې ورسولی شو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې هم راغلی و، په فاریاب کې طالبانو ته سخت مرګ ژوبل اوختی ده. د فاریاب والی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په یوه نښته کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والی په ګډون 25 طالبان وژلي دي. وسلوالو طالبانو هم د خپل نومول شوي والی وژنه تایید کړې ده. په فاریاب کې د ازادي راډیو خبریال د دې نښتې په اړه راپور رالیږلی چې تفصیلي له حمید مومن څخه اورو.
د فاریاب والی دغه ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې طالبانو ته اوخت مرګ ژوبله پر وسلوالو مخالفینو درنګ گزار بولیا وایي چې دا به د امنیت لټینګ سره هم مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال د فاریاب د چارواکو په حواله وایي چې د دولتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ دا نښته د پښتونکوټ ولسوالۍ په میاندار سیمه کې شوې چې پکې د فاریاب لپاره د طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی دی. د فاریاب والی محمد الله بتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا نښته رسله هغه پیل شوه چې طالبان میاندار سیمه ته ننوتل.
در حدود 25 تن از طالبا به قتل رسیده.
دی وای چې په دې نخته کې شاوخوا 25 طالبان وژل شوی چې پکې د فاریاب لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی یار محمد هم شامل ده. له دې سربېره د مولوی یار محمد مرسل ژوند نیول شوی ده چې تاسو هم ولید.
ما خطانو را دیدین.
طالبانو هم په یو اعلامیه کې د فاریاب لپاره د خپل نومول شوی والی په ګډون د اوو کسانو وژنه تایید کړه، خو ویل ده چې په دې نخته کې چې ټوله ورځ روانه و شل بهرني او کورنی عسکري وژل. طالبانو په خپل اعلامیه کې خپل نومول شوی والی مولوی یار محمد معرفي کړی چې د دوی په وینا په خټه ازبکو د پاکستان په بیلابیلو مدرسو کې زده کړې کړې وې او له ډېره وخته له دوی سره وو. خو د فاریاب د امنیت قومندان عبدالخالق اقصای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې حمله کې چې پکې لسلو زیاتو طالبانو برخه درلودله یوازې 15 پولیس وژل شوی دی.
طالبو به کمیت 100
دی. وای طالبانو چې شپېره لسلو نه تر یو نیم سلو پورې وو په کتلوي ډول په میاندار کې د پولیسو په پوستو حمله پیل کړې. په دې حملو کې زموږ ټول 15 پولیس وژل شوی، درې پولیس د دوی لخوا اسیران شوی او یو پولیس ټپي دی چې روغتون ته لیږدول شوی دی. اقصای وویل چې له دې جګړې روسه سیمه له طالبانو پاک شوه او امنیتي وضع آرامه ده. پښتونکوټ د فاریاب یو ولنه امن ولسوالۍ بلل کېږي چې پکې د طالبانو ځینې ډلې فعال دي. خو د فاریاب چارواکي هیله مند دي چې طالبانو ته په دې نښته کې اوخت مرګ ژوبل به د دې ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولینو یو ځل بیا وویل ک وسلوال طالبان د مذاکراتو لپاره چمتووالی وخی هر کله به وشي. د ملي امنیت یو ویان دغه خبره په کابل کې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لخوا خبر شوی پیغام ته په اشاره سره وکړه چې په هغه کې د طالبانو لخوا له پوځي مبارزې سربیره پر سیاسي خبرو هم ټینګار شوی دی. ځینې کتون کې وایي په دې پیغام کې طالبانو تایید کړي چې په قطر کې سیاسي استازي موجود دي. احمد زبیر جمن او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د ادارې مسؤلین د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته په اشاره سره وایي چې طالبان مذاکراتو ته چمتووالی وښيي هر کله به ترې نه وشي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنځشنبه په ورځ د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو لخوا له مخکې نه داسې نښې ښودل شوي دي چې مذاکرات کوي. ښاغلی طاهری د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو د مشر د پیغام په اړه ډېر معلومات نه لري، خو هغه زیاته کړه
استقبال میکنیم سیاست
مو کی هر کله کو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سیاست له مخالفینو سره په سولې مذاکرو او خبرو ولاړ دی. دا یو ډیر ښه حرکت او یو ډیر ښه اقدام دی که وسلوال مخالفین هم چمتو شي او چمتووالی وخی، لکه څنګه چې داسې چمتووالی خودلای هم دی چې مذاکرات کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي طالبان د پوځي مبارزې ترڅنګ سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکوي. په پیغام کې د طالبانو د یو سیاسي دفتر د موجودیت یادونه شوې، خو دا نه د بډاګه شوې چې دغه سیاسي دفتر چیرته دی. په پیغام کې راغلي دوی د سیاسي دفتر په بڼه یو معین جهت لري او هغوی یعنی د دفتر مسؤلین له بهرنیانو سره د دوی په استازیتوب عمل کوي. د سیاسي چارو یو تنکارپو وحید مجده وایي که څه هم په قطر کې د دفتر د پرانیستلو لپاره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې وځنډېدې، خو د ملا محمد عمر په پیغام کې اشاره هم دې دفتر ته شوې ده.
د سیاسي چې د طالبانو سیاسي دفتر هماغه د قطر دفتر دی، د دې لپاره چې د دې سیاسي دفتر رئیس طیب آغا په قطر کې دی، همداراز د طالبانو هغه غړي چې په دې دفتر کې کار کاوه هماغلته دي. دوی ټینګار کړی یوازې او یوازې همدا دفتر کولی شي چې مذاکرات پر مخ یوسي او نورې اړیکې چې نیول کېږي یا ځینې کسان راځي او افغان دولت ته وایي چې د فلانی او فلانی ملا په استازیتوب راغلی دي او پیسې ترې اخلي، داردوي او وایي چې دارنګه کسان اصلا د خبرو صلاحیت نه لري او موږ د سیاسي مذاکراتو لپاره یوازې یوه مرجع لرو.
ښاغلي مجده وویل د ملا عمر نوی پیغام د پخوانیو هغو په شان دی، که څه هم سیاسي مذاکرات ته پکې چمتووالی ښودل شوی خو د بهرنیو عسکرو پر ضد د جګړې په سختوالي پکې ټینګار کړی دی. د وسله والو طالبانو مشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان په راتلونکي کې د قدرت د انحصار په فکر کې نه دي او نه هم د کورنیو جګړو تصور لري. په پیغام کې د دې ترڅنګ چې په راتلونکي کې خپله د افغانانو په لاس د یو نظام د رامنځته کېدو خبره شوې، خو دا نه ده څرګنده شوې چې د داسې یو نظام د جوړېدو لپاره د طالبانو طرحه څه ده. خو په افغانستان کې اکثره خلک ویره لري که له 2014 کال نه مخکې وسله وال طالبان سولې ته غاړه کېنږدي نو ښایي کورنۍ جګړه وشي او یا هم ناامنۍ لا ډېرې شي، هغه څه چې افغان دولت او طالبان بیا په یوه غږ ردوي.
Azadi Radio ta gwa puni sai
fight against al qaeda and our efforts in afghanistan
now the role has changed al qaeda has gone down and taliban is certainly far from the same score
and we are not
to jahan ke front to rule
more federalist службы безопасности и особым властям
region wir haben ausführlich auch die afghanistan
au tashtulo mahki zand afghanistan simi au nadi la halato khabar kai ملیونونه مسلمانان په مکه مکرمه کې د محل د حج وروستیو مناسکو په ادا کولو بوختي شوخوا ډیر سره افغانان هم سکهال د اسلام د پنځم رکن د ادا کولو په خاطر په سعودي عربستان کې دي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
صدا پاس درې میلیونه مسلمانان نن په مکه معظمه کې د حج د اساسي او لوی رکن د ادا کولو لپاره په عرفات کې راغون شول. حاجیانو د ماسپخین او مازیګر لمونځونه په قصر سره یو ځای ادا کړه او دا مهال د مزدلفه په لور حرکت کړی دی. ټاکل شوی ده چې په مزدلفه کې حاجیان د ماښام لمونځ له ماسخوتن سره یو ځای ادا کړي. دا چې په مزدلفه کې له شپې تېرېلو وروسته حاجیان نور څه مناسک ترسره کوي، په دې اړه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد عبدالبدی سیاد چې پخپل هم د حج د مناسکو په ادا کولو بوخت دی، ازادي راډیو ته ویل
په مزدلفه کې د مدیت یا شپې تېرېلو څخه به وروسته انشاءالله سبا ته د مینا په لور باندې حرکت کوو. اول ته به لومړی عقبه حاجیان ولي او دغه څخه وروسته بیا خپل تحلیل کوي او د طواف الافاده لپاره ریا بیت الله الحرام ته ځي.
له افغانستان څخه د ډېر زرو کسانو په شمول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې مسلمانان د حج د سګنی کال په مراسمو کې ګډون لري. د غراس څخه باندې 1 میلیون بیا نور د سعودي عربستان له مختلفو برخو څخه د اسلام د پنځم رکن د ادا کولو په خاطر دا محل په مکه مکرمه کې دي. په عرفات کې وقوف یا دریدل د حج اساسي رکن ګڼل کیږي. ډاکټر سیاد د دې رکن د احمد پاړوای
عرفات چې تقریبا د مسلمانانو لپاره یو نړیوال کانفرنس اهمیت لري او د حج د مهمو ارکانو څخه ګڼل کیږي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي الحج عرفه، دې معنا کې چې عرفات له چا څخه پاتې شنو دغه حج نه کیږي.
د سعودي عربستان حکومت د حج د مناسکو پر مهال د هر ډول په خود مخنیوي په هدف کلک امنیتی تدابیر هم نیولې دي.
لکه څنګه چې مو واوریدل د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه حاجیان نن ورځ په عرفات کې ورستی رکړل او سبا ته به مینا ته ځي. په عرفات کې درېدل د حج اساسي رکن دی. شاوخوا 10,000 کسان له افغانستانه سکهال حج ته تللي دي. په دوی کې 10 کسه علما، د پوهنتون استادان او قومي مشران د سعودي عربستان د پاچا خاص میلمانه دي. په کابل کې د نړیوالې خصوصي لیسې استاد حاجی قاری عبدالرحمن
رحمان احمدزی چې د هم په خاصو میلمنو کې حج تللې په داسې حال کې چې په عرفات کې ولاړ وو. زما همکار سلطان محمد سرور ورسره مرکه کړې ده. تاسو پام د دې مرکه اورېدو ته راوول
اجي قاری صاحب عبدالرحمن دغه وستاسو په عرفات کې ولاړ یاست لنورو اج صاحبانو سره د خدای تعالی دربار ته دعا وکوي د خپل د سترګو لیدلې حال ک مونږ ته وایاست چې څه ویني څه اوري د اج صاحبانو څال دی
مو الحمدلله د خادم الحرمین شریفین په ریاست کې هغه یو د شنه تر راغلي افغانستان او دوی تقریبا دلته مونږ کوم غوښتي مخاین کیو دیک تقریبا د څور لس او کسان وسیږي د خادم الحرمین تقریبا یوسلو شل من کونو کسان دي پکې یعنی نشل دي نفر له وسی
یعنی د سعودي عربستان د پادشاه خادم الحرمین شریفین خاص ملمانی استي ښه
خاص ملمانی
دغه عرفات د عرفات کې چې حاج صاحبان دریږي د دې اهمیت څه د نسبت نور او مناسک او د حج ته
حج کوم دغه اول شرط هم ده عرفه
ښه
نو دا تقریبا مونږ د ماسپښین منځنه یعنی ماسپښین مونږ او د مازیګر مونږ مونږ بین صلاتین وکړو دوه دوه رکعات او تر ماښام پورې به ان شاء الله مونږ دلته یو ماښام نه بعد مونږ روانېږو
چیرته
مزدلفه ته
بیا ته څه کوي
بیا ته تقریبا د ماخستان او د ماښام مونږ یو ځای کوو
ښه
سره
بیا ورسته
بیا ورسته نو عمل ته مونږ شپه عمل ته
سبا ته بیا جمرې ولې څنګه
او جمرې بولو تقریبا اول جمرې به عمل ته ولو
او بیا تاسو الاحرام لخلاصي گی یعنی تحلیل کوي یعنی جمرې ولې طواف دی فازې دا او بیا سایه د صفه او مروه د څنګه
او همدارنګه
د افغانستان اج صاحبانو د دواوی څکړي دی یو خصوصي دواوی دی چې خپل ځان تخپل کورنۍ ته افغانستان په اړه کوم څه دواوی کړی تاسو
من الحمدلله من غواړم چې دا حج د افغانستان د ټول رسول د ټول دنیا لپاره او خاص کر د افغانستان لپاره د سولې اختیاري او د سولې حجي ټول د ارزو لري او خاص کر د افغانستان هجا چې د افغانستان لپاره دغه حج د سولې حجي او د سولې اختیاري او د ټول ملت او د ټول نړۍ لپاره من غواړم چې خدای پاک دغه اختر د ټول دنیا کې یو وحدت او اتفاق راولي
قاری عبدالرحمن احمدزی افغان حاجی او چې له عرفات نغه گید د ویل چې افغان حاجیانو په خپل هیواد کې د سولې دعا وکړه خو افغانان د خپل امنیت په اړه ډیر اندیښمن دي او سبا ته چې اختر د دوی د امنیتی په خوخه لاوس ایر لري او له چارواکو غواړي چې په دې حق لا پاملرنه وکړي. افغان چارواکي وایي د لوی اختر په ورځو کې د وزنګړی امنیتی پلان د جوړولو خبر ورکړی دی او خلکو ته اطمینان ورکوي. د کابل د امنی قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د لوی اختر په ورځو کې ګڼ شمیر پولیس او نور امنیتی ځواکونه په کابل کې ګمرل شوی او تمد چې هیڅ ډول امنیتی پیښونه شي. په عین حال کې عام خلک وایي چې د اختر په ورځو کې لا ډیرو امنیتی تدابیرو ته اړتیا شته او خلک هم باید له امنیتی ځواکونو سره هر راز همکاري وکړي. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
د کابل پولیس ډاټ سرګندوی چې د لوی اختر په ورځو کې جوړ شوی امنیتی پلان له نورو امنیتی ارګانونو سره په پوره هماهنګۍ عملي کیږي. دوی وایي چې د دې امنیتی پلان له مخې د اختر په ورځو کې هر ډول مشکوک او تخریبي فعالیتونه په ټینګه څارل کیږي او په دې ورځو کې بعد پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو هلې ځلې لا زیاتې وي. د کابل د امنی قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د کابل اوسیدونکو د لوی اختر ورځې په ډاډمنه امنیتی فضا کې تیر کړي.
با تشریک مسایی فرقه 111 کابل و ریاست امنیت
د کابل د 111 نمبر فرقه او د امنیت د ریاست په همکاري د لوی اختر د امنیت د ټینګښت لپاره پلان جوړ شوی او د کابل امنیتی مسؤلان ځانونه د امنیت په ټینګښت کې مکلف بولی. مونږ په دې هڅه کې یو چې خلک د اختر مبارک ورځې په خوښۍ سره تیر کړي،
روزای خوشی او متبرک خدا سر بگذرانند.
جنرال سالنګي د کابل اوسیدونکو نه هم وغوښتل چې له امنیتی ځواکونو سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي او د موټرو چلولو پر مهال ډیر احتیاط څخه کار واخلي. د دغه راس خبرداري ورکړ چې پولیس به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې پټاقې وچوي او یا هم داسې فعالیتونه ترسره کړي چې د خلکو د اندېښنې سبب شي. په عین حال کې د کابل ولایت اوسیدونکو له امنیتی ځواکونو څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي او وایي چې عام خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
زمان نو محمد مسلم د کابل ولایت د نهم نایي اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو د ایله لرم څخه امنیت تامین کی خلکو لپاره او خلک د دریو درې تور رخصتي چي په آرام په کارې تیر کی او د اسلامي جشن د لپاره او د دې وظیفه هم نو د منګه وظیفه هم د خلکو ته باید امنیتي ورګانو سره همکاري وکړي دا موټر غنونه دا ډیر حادثه دا پټاخه شل دا
څخه امنیتونه خلک خو خت وګ اختر تیر کړي سمولې موږ سره د ملي پولیس څخه خو امنیت و دا پټاخه خلکو ته ښه ته زلال خلک زوړیږي دا ریګ ته ویلېږي دا هیڅ کې کار نه دی نو ته زلال سره دا ښه نه دا کارونه کی
په اخترونو او زینو نورو مذهبي او مناسبتي ورځو کې په کابل ښار کې یو لوی استونزه د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لخوا پټاقي شول او د یو شمېر کسانو لخوا د موټرو په چلولو کې بی احتیاطي ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تیر اختر کې هم په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان ونیول چې پټاقي چولي او یا هم خلکو ته په یو ډول سره ستونزې او اندېښنې ورپیدا کړې وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې یو اندازه هغه ګاز چې افغانستان ته له یو شمیر هیوادونو واردېږي افغان او پاکستانی سوداګرو لخوا په غیر قانوني توګه پاکستان ته لیږدول کیږي. د دې وزارت د چارواکو په وینا ډیر کله په افغانستان کې د غازو د بیې د لوړوالي علت هم همداوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خای د نورو شیانو په څیر ګاز هم په غیر قانوني توګه قاچاق شي. په دې هکله جمیلې ظریف راپور برابر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له ټولو امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په غیر قانوني توګه د اوبلن ګازو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي ډیر کله هغه ګاز چې افغانستان ته واردېږي بیرته د یو شمېر افغان او پاکستاني قاچاقبرانو لخوا پاکستان ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نفتي توکو او مایع ګازو رئیس انجینر فرید شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د دې کار مخه ونیسي.
دا پاکستانیان غواړي چې د بازارای افغانستان نه د غاز خریداري وکړي او یوسي پاکستان ته. دوی داسې پلان لري چې دولت افغانستان ډېر کلک چالش اقتصادي کې دوی مواجه وي چې د امنیت او تاثیر زاله ټول ارګانونو نه دوی نه غواړي چې یو کیلو غاز هم باید اجازه ورنکړي چې دوی پاکستان ته یوسي. دوی غواړي چې دولت افغانستان سبوتاج اقتصادي کې دا په افغانستان کې متأسفانه یو تعداد متشبثین خصوصي چې افغاني دي هغه هم لاس لري موږ دا شناسایي کوو موږ چې په پلاتنه کې وو چې د دوی جوازونه واخلو دوی ته کلکه جزا ورکړو دوی له سروالي تمریفي کو.
افغانستان چې یو مصرفي هیواد دی خپل د اړتیا وړ ګاز او تیل د روسیې ترکمنستان او عراق له هیوادونو واردوي. په هیواد کې د ژمي پراتلو سره د ګازو بیې هم لوړېږي چې د رپورټونو له مخې لامل یې همدا وي چې هیواد ته راغلی ګاز بیرته په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د ټولو نفتي موادو د بیې د لوړوالي مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې ښایي ګاز هم د نورو توکو په څیر په غیر قانوني توګه قاچاق شي خو وایي چې باید حکومت یې مخه ونیسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې ګاز په غیر قانوني توګه قاچاق کیږي نو ممکن سرحدي پولیس او ګمرکي مسؤلین پکې لاس ولري.
قاچاق په ارتباط باندې خو تاسو تجارت او سپور خصوصي دقیق اطلاع نه لري. په دې اخر کې وزارت تجارت په دې نامه چې دا ګاز دلته کمیږي او باید دلته قیمت نشي باید دا ریکسپورت یې ولا بند کړ. نو که دا قاچاق کیږي بته دا غیر قانوني دی او د دې قاچاق یو لویه ماده ده. دا په داسې ورکوټ شی نه دی یو کاټن نه دی چې دا په قاچاق شکل لاړ شي او بوجۍ نه ده. بنان که دا ځي تبند دولت اراکین به په دې کې لاس لري او سرحدي پولیس هم داسې کشتم او دا خلک چې دي که وزارت تجارت داسې بیلګې لري دا بدون د دې نه چې د یو مافیا سیستم او خپل داخلي مسؤلین ورسره لاس ونه لري دا په قاچاقي شکل نشي کېدلی.
سره له دې چې ډېره هڅه مو وکړه په دې هکله د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ژمي په راتلو سره د تیلو او ګازو بیې ډېرې لوړېږي خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي سکل بیې لوړې نشي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په میدان وردګ ولایت کې د امریکا او افغان ځواکونو ترمنځ د هغې نښتې مسله څېړلې ده چې د سپتمبر په 9 نیټې پر یو بل ډزې وکړې او 2 امریکایان او 4 افغانان پکې ووژل شول. د وخت کموالي له امله نشو کولی چې په دې اړه تفصیل درته واورو، خو د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې اوریدلی شئ. سبا اختر دی، اختر مو له دمخه مبارک شه، او د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې د اختر په مناسبت مه هیروئ. په مستقیمه توګه خپلو دوستانو ته ټلیفون کولی شئ، د اختر مبارکي ورته ویلی شئ، او ښکلی سندرې انتخابولی شئ. د ازادي راډیو خپرونې په یاد لرئ. دا د ساعت ګورم 6:30 بجې دي. ملیحه هراری سټډیو ته راغلې ده او راته ووایي چې په وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې کې څه لري.
تشکر فریده جان، شما ماندنه باشین و سلام دوباره به شنونده.